السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلست دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو په هلمند کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ رادیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپله کوره ایستلی او له ځان سره یې بیولی دی طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي کلیوال د پرځېدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و طالبانو له دې مخکې هم یو شمیر مدني فعالان نیولي او بندیان کړي دي د زابل کندهار لوی لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې وه نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لوی لار د ورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتک پر مخ پرانیستل شوه د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نه هوتنو غیر قانوني کډوالو د مونډلو خبر ورکوي چې په یو لاري کې په المونیمی رولونو کې پټ شوی وو د چارواکو په وینا د لاري ل یونان څخه پولند تر روانه و ل شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالي چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي د چهارشنبه پورز د لاري د بډې د تفتیش پر مهال و مونډل سربیا د هغې لاري په زړه کې پروت دی چې غیر قانونی کډوال اروپا ته د تک پر لار پریتریږي د اوکراین د ختیځ سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي وژل شوي دي د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 دوله توغندي د برید په کوستانیتینیفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی دی په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړو له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي او افغانستان نن د کرکټ دوه نړیوالې سیالۍ لري تر 19 کالو کشره لوبډله د شپه په درې اړخیزه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې له بنگلاديش سره د سیالۍ په حل کې ده د لوبه پیل شوی او بنگلاديش چې بیټینګ کوي تر دې شپه په څه باندې اوه اوورونو کې 15 دیرش منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي افغان 19 کلنو د دې لړۍ په لومړیو لوبو کې بنگلاديش او سریلانکا ته ماتې ورکړې خو هر لوبډاله باید له دوه نورو لوبډالو سره دوه نورې لوبې هم وکړي بلخو د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درې شل اووریزو مسابقو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي د لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي د دې لوبلړۍ دوه نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 او 28 په پام کې دي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي پراپورنو کې با په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په برخه کې د امریکا د پوځي چارواکو له اندېښنو خبر شي
But we do see the threat really coming from the
Al-Sadiq. موږ وینو چې اصلي ګواښ د Al-Sadiq له څنګه راپیخته چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري
آیا د داعش ډلې ګواښ پر اختیا هم شته او څومره جدي دی
اوس په افغانستان کې تر بلې هرې ډلې داعش هم ځپونکي اقدامات کوي هم د پراخېدو په حال کې ده هم د افغان ولس لپاره هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره خطر بدلی
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای اوس مهال یو شمیر امریکایي وګړي له طالبانو سره برمته دي په یو بل راپور کې باوري چې د نورستان په مرکز پارون ښار کې د سیلانیانو د جلبولو لپاره هڅې روانې دي
دلته یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې تراتک د تفریح لپاره کشتیګان چې د نن راورسید ان شاء الله تعالی چې څورځ پس په دغه افتتاح کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د هیواد له نامي ساز غږون کې کمینګل سره د زړه خواله کوو.
زمون کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردانې د پلار مې د خپل رور نه زده کړه وکړه. پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي. موږ ټول شاګردان یې حاجي صاحب چمن نه نیولې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. یو جک پړی امریکایي جنرال وای په افغانستان کې نږدې 2250 داعش وسلوال شته. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د خبره پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې په استماعي غونډه کې وکړه. هغه د هم ویل چې طالبان دومره استخباراتي ظرفیت نه لري چې د داعش اهداف وڅاري. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وای طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وای د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونی د اساس جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبري کولی وویل اوس مال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدي. حکت هم دا یو غواخوباله خو زیاتې کړه.
موږ وینو چې اصلي غواخ د السدیق له څنګه راپیخته چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان یو بل سره جګړه کوي او طالبان د داعش سره په جګړه کې یو خونخواره ډله ده. خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې پاړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې لمنځه وړي خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ایز وصل لپاره د یوې کړې په توګه پیژندلې چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ سره کار کوي او هم د داعش په سازولۍ په مرکزی او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ایز فعالیت مخته وړي. مایکل کوریلا تیروني د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله خایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. خوراندې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې ورستیو کې د ملکی افغانانو په ګډون د طالبانو مشرانو هم په نخښه کړي. لدی شمیر ورسته ځانمرګي بریدې په بلخ کې د طالبانو په والی محمد داود مزملو چې په کل منځه ولاړ. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وای طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خپل وینا کې وویل
له افغانستانه به له کوم قید او شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وسلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. د کار یو امنیتي تشه جوړه کړي چې طالبان، القاعده او داعش د ډکولو په حال کې دي. ارزونه ده چې له دې ترهګرو یو شمیري کولای شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نخښه کړي. زه هم دا ډول اندېښمن یم چې نور په یو داسې ځای کې راګیر نشو چې ونه شو کولای د ویرانګ دې حمله مخه ونیسو.
له افغانستان د امریکایي عسکرو یو ورخي زوتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یو جنجالي موضوع بدل شوې ده. پرون د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکو دوشنبه فرصت ورکړ چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبه پرز د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروسته راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو په برخه کې د امریکا د پوځي چارواکو له اندېښنو مو واورېدل. په داسې حال کې ده چې نړۍ او په ځانګړي ډول امریکا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت د پراخېدو له کبله اندېښمن دي. خو آیا په رښتیا هم ترهګری ډلې لکه داعش او القاعده په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي؟ محمد خاطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو لشنون کې کبیر حقمل سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې.
جداش تهدید لتیرو چباندې 15 کلونو رئیس په افغانستان کې ډیر جدي وو. فعالیتونه له هغه په خوا هم موجود خو کله چې په 2009 کال کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو موضوع مطرح شو، د طالبانو هغه ترټو سخریزه برخه خصوصا حقانی شبکې ډیرای کسان داعش ته وختل او دوی داسې وانګر لکه چې له افغان حکومت سره سوله کیږي او یو ډول جوړجاړی رامنځته کیږي. باید یو قوت موجود وي د افغانستان د خرابې او د ورانۍ لپاره. دا پروسه کله چې افغانستان د طالبانو پر لاس د سقوط خواته نږدې کیدل لږ زره ټکنې ځکه سوله چې بیرته هماغه د طالبانو سخت دریزانو ته تامه پیدا سو چې حکومت به دوی ته رسیږي او کومه موضوع به نوي بیا دا لږ زره وزنډېدل. اما وروسته لدې چې طالبانو واک خپل ک د نظام له زندانونو نه تر 3500 دایشان خوشې سول او وروسته بیا طالبانو کوم فعالیتونه او اقدامات د سلفیانو وهابیانو او داسې نورو مذهبي ډلو پر وړاندې وکړلې. دا تهدید بیرته پراخ شو. اوس په افغانستان کې تر بلې هرې ډلې داعش هم ځپونکي اقدامات کوي، هم د پراخېدو په حال کې ده، هم متاسفانه هم د افغان ولس لپاره، هم د طالبانو لپاره، هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره یو خطر بدلیدو.
حکمل صاحب، په افغانستان کې داعش، القاعده او نورې ترهګریزې ډلې چې فعالیت کوي او د دې پاړه باندې نړیوال اندېښنې ښیي، دغه اندېښنې ستاسو په نظر څومره جدي دي؟ د اوس لپاره
له 2001 کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې کومه جګړه شروع کړه، هغه د یو هدف لپاره شروع شوله. هدف له نړیوالې ترهګرۍ سره مقابله وه او طالبان د نړیوالو ترهګرو په سر کې راتلل. تهدید به هغه وخت له منځه تللی وای چې د دې ترهګرۍ هغه اصلي مهره چې خپله طالبان دي دا له منځه تللی وای. متاسفانه طالبان تر پخوا په ډیر قوت سره ډول راغلي دي. د میلیاردونو ډالرو وسلې او نظامی امکانات ورسره دي او په هغه ډول سره چې یو مشهود پوځي ځواک د دوی په مقابل کې موجود وي، پرته له داعش چې د خراب او ترپ بریدونه کوي، دوی په وړاندې څوک شته هم نه. او نړۍ هم خصوصا امریکا او لویدیز دا وښودل چې دوی ډېر د باور وړ متفقین نه دي او دوی باندې باور نسی کېدلی. نو د همدې لحاظه نړۍ ته پکار ده او هر هیواد ته پکار ده چې له دې نه وویریږي، ځکه تر هغو چې طالب وي، د طالب په وجود کې د هر ډول فساد او ترهګرۍ د ودې امکانات لیدل کېږي.
فکر کوي اقمل صاحب، په اوسنیو شرایطو کې طالبان دی د دې توانایي ولري چې د داعش، القاعده او نورې ترهګرۍ ډلې چې نړۍ په افغانستان کې اندېښنه لري، د دې سره د مبارزه وکړي؟
دا بحث مطرح دی. یو هغه دي چې طالبان خپل نه غواړي چې زینو ډلو پر وړاندې وزري کې لکه القاعده او داسې نورې ډلې. بل هغه دي چې طالبان غواړي په مقابل کې وزري کې خطوانایي نه لري لکه داعش. هم تاسو لیدلی دي چې په دې تیرو دوه کلونو کې تر ټولو خطرناک بریدونه غوي وکړل، خپل طالبانو ته هم ډیر ضرر ورسول. لا اول از موږ په سم دا و چې طالبان نه په اداري لحاظ سره، نه په ملکي لحاظ سره او نه هم په نظامی لحاظ سره د افغانستان اداري کولو توان نه لري. او په ورته وخت کې د هغه تهدیدونو پر وړاندې نشي درېدلی چې هغه نړۍ ته متوجي دي، چې د ترهګرۍ تهدید یو له هغه تهدیدونو نه ده. تر ټولو اصلي بحث دا چې طالبان خپله ترهګر دي. دوم بحث دا چې طالبانو کې دومره توان نشي د ترهګرو مخونیسي. او دریم بحث دا چې د فکر او ایديولوژي له نظر چې دوی لري، د دوی په منځ کې د ترهګرۍ د پالنې او د خواخوږۍ لپاره ډېر ظرفیت موجود ده.
د سیاسي چارو شنونکی کبیر حقمل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سموک راغ له ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د دوی شاوخوا 115 او یو وګړي په افغانستان کې بند پاته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي. هغه هم درز ویلي هغه افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی، د هغوی د وستلو لپاره هم دوی خپلې هڅې ګړندۍ کړې. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی د کیسونو لرونکي بیا له نامعلوم برخلیک نه سر ټکوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي. مهرباني پردیس صاحب.
امریکایي چارواکي دا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو خوا توقیف شوي او واشنگټن د دوی د آزادېدو لپاره هڅه کوي. بلینکن د دغه امریکایي وګړو شمیر په ډاګه کړی ویلي دي چې دغه وګړي شمیر 115 کسانو ته رسیږي. نوموړي همدارز ویلي دي چې امریکا په دې برخه کې جدي کار کوي تر څو وشي کولای له دغه وګړي چې په افغانستان کې دي د زر تر زره امریکا ته انتقال کړي. نوموړي همدارز د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د هغوی د وستلو لپاره هم په ځینو اقدامات خبره کړې. ویلي دي چې دوی هڅه کوي تر څو ژر تر ژره دغه کسان چې ایسایوي کیسونه لري دوی له افغانستان څخه وویستل شي. په دغه برخه کې له یو شمېر هغو کسانو سره چې ایسایوي کیسونه لري په افغانستان کې بند پاتې دي هم خبرې شوې دي. هغوی وایي چې دوی له سرنوشت معلوم نه دی او له یو بد حالت سره مخ دي. موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریک کړې. طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد وایي چې دوی تر اوسه پورې له دوی سره داسې کسان نشته دي چې هغه د امریکایانو یا د امریکا چې کومه ادعا کوي دا ادعا د دوی تر موږ یې څېړو چې کوم اړخ لري. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمهوریت غوښتونکو کې بایدن له ادارې څخه په 2020 کال کې افغانستان څخه د هغه ویجاړون وټولو پاړه د حساب ورکولو فشار ته خپل جزئیات ورکول. د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو کمیټې ته د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایدن د پریکړې او بل اړختاو چې کله امریکایي ځواکونه افغانستان څخه وټل د کابل هوایي دګر ته سیرم په یو ځانمرګ بریټ کې 13 امریکایي سرتيري په ګډون 100 افغانان ووژل شول چې دغه دګر ته ورغلی و.
تیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال خاطر پردي سوچې راپور راکاو.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خدای مون اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزونه ریوالو مسایلو ته. د سوریې او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ادي کېدو هڅې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې متحده عربي اماراتو بشار اسد ته د ابو ظبي د سفر بلنه ورکړې، سعودي عربستان له سوریې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د ادي کولو لپاره په خبرو بوخت دی. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ورستلدی چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ وکړ، دا هیواد اوس غواړي چې له سوریه سره هم اړیکې ترمیم کړي. عرب لیگ په 2011 میلادي کال د بشار اسد د رژیم له لوري د اعتراض کوونکو د بیرحمانه ځپلو په خبرګون کې په دې اتحادیه کې د سوریه غړیتوب وسنداوه. د امریکا متحده ایالاتونو او د سعودي او قطر په شمول یو شمېر عرب متحدانو د سوریې د حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه، خو بلې خوا ته روسیا د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهمه متحده ده. سمود وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د سوریې له حکومت سره د خبرو بیا پیلېدا ممکن عرب لیگ ته د سوریې د بیرته راګرځېدو لار هواره کړي، خو په دې برخه کې پریکړه ته لا وخت شته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه وویل ریاض د کنسولي خدماتو د بیا پیلولو لپاره له دمشق سره خبري پیل کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي د خپل هیواد الاخبار تلویزیون ته وویل د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا راوستلو ته د سعودي د شاهي حکومت د لیوالتیا په چوکاټ کې د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي او سوریه له کوچني اختر وروسته د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو په بیرته پرانستلو غور کوي. په سیمه کې د امریکا بل متحده عربي اماراتو هم له سوریه سره د اړیکو د عادي کولو لورته ګامونه اخیستي دي. دغه هیواد په وروستیو کې بشار اسد او د هغه میرمنې ته د ابو ظبي د سفر بلنه ورکړه. له سباندی یوی لسیسی ورسته د سعودي او سوریه د اړیکو عادي کېدابه سوریه تلار پرانیزي چې بیرته له عربي هیوادونو سره یوځای شي. د سوریې حکومت په 2011 میلادي کال له کورنۍ جګړې وروسته د عربي ټولنې او اکثرو عربي هیوادونو له لوري ورټل شو، خو له سعودي سره د اړیکو عادي کېده له عربي هیوادونو سره د سوریې د اړیکو د ښه کېدو لور ته مهم ګام ګڼل کېدای شي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سعودي او سوریا له کوچني اختر وروسته د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانستلو په تابعه بوختي. د دې سرچینې پر اساس د سعودي او سوریې ترمنځ موافقه په ریاض ښار کې له سعودي چارواکو سره د سوریې د یو امنیتي چارواکي د وروستیو خبرو نتیجه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي رادیو هم مندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیځي او جنوب ختیځي جنوب لویدیځي سیمه عملاً له وچکالی څخه زیانمنې شوې دي. دغه وچکالی د بزګرو او عامه خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د اوبو غم یې وخوري. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکه لاندې اوبو وضعیت ته کتنه کړې ده. دا چې دغه اوبه ولې کمی شوي، کمښت یې پر ولس څه اغیز لري او له لا زیاتې وچکالۍ نه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ اسدالله الدین په خپل تفصیلي راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو بے برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې سوې دي، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دای وای ټول کلیوال اوس لروان او بو به برخې شوی.
دا وبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. دا د اگر د کلی لا مخشد د شیو زما لا نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د پخوا د کاشف او بدلې وس هغه کاسل وچه سوله وس هغه وبرواني وبو مو وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د زمکه مخ او بو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړي. هغه کروندګر چې ویالې پری وچې دي او د برمو وس نه لري زمکه یې شاړې پات کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو لډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې او روانې وي.
سراج والی چې ده دغه بند ده او بنسته وای په خاصه کې او بنسته کسنګ دی پر دولت ټوله بربادي اوس د غنمو د کښتو وخت او بنسته نو بچی شه دغه کې
مردا د وبو مشکل درو پس نه مکرلې دي په وچه دودي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتاک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غامي وخوري.
د پروسه ښکاله رئیس تر ساش کاله په 10 متر اوبو سطح کښته سوي ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روان ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات موږ سولر او شمشانو ته کړی دي. هغه به د اوبو لنیسته څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچی. نو موږ ته د بندونه وتړي، موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلاتو مخنیوي وسی او موږ ته داسې کارونه وسی چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیو. د
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیزه یا اوبیز حوضې لري چې بیا هر یو حوضه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سندیزه حوضه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغو حوضو 90% اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زور خصی دي سیباله حتمی.
سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم. زیره او زیره پسونه پاکستان ته وړي. حالت د کی دلوجید په غنومو په جوړو واسنه پر سی واشد دکینست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یاسف د چلډرن د روان 14م لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 12 میلیونه هغه ماشومان د کافی خوړول نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدون کې وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022م کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزی او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزی او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوی، د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ سي متاسفانه چې دغه ادارات د منځ ول.
خغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي کرنه او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د امو رود 22 میلیارډ متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارډ متر مکعب اوبه لري، او د التمنګ کونر رود د مرغاب رود د چې تک ویږي، کوکشر رود د پنجشیر سالنګ کابل لوګر رودونه دي سندونه دي چې بیږي، یعنی مونږ تاسو ډېر امکانات د اوبل لرو، او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالی سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډېرې پرې اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کیږي او هم اوبه ډېر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، انشاءالله چې ډېرې پرې به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واوري پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخه سره د افغانستان دغه طبيعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 ملي متر باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچ هم شاوخوا 1 متر تر رسیدي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله لا عملي کېدو پاتې دي.
په یواد کې د سندوزو حوضو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دائمي نظارت لاندې دي، چې د چیړونو او ارزونو لمخې د اوبو خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او ترڅنګ د اوبو په لګه کې د سپما په مخه جامه په هاوی کمپاینونه هم په لار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ میلمه پروګرام پیلېږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمه زما احمد تکل میلمه کمین ګل استاد دی چې په ننګرهار کې له مشهور سازغږونکو څخه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی له هم نه دی خوشې شوی. د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او له ځان سره یې بیولی دی. طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کلیوال د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و. د زابل کندهار لوی لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې و نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لوی لار د ورښتونو له کبله یو بارونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته شوی او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نه تنو غیر قانوني کډوالو د منډلو خبر ورکوي چې په یو لارې کې په المونیمی رولونو کې پټ شوی و. د چارواکو په وینا دا لارې له یونان څخه پولند ته روانه و. له شمالي مقدونی سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالې چې افغانستان چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان دي د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډې کې د تفتیش پر مهال وموندل. د اوکراین د ختیځ سیمه دونیسک پر یو خار د روسي ځواکونو په بریټ کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوی دي. د اوکراین د لوی څارنوالي دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 دولت توغندي د بریټ په کوستانتینوفکا خار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی. په راپور کې راغلی دي چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شامل دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې و. او د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د شیبه لوب سره کوي. لوب بنگلاديش پیل کړي او تر اوسه په 12 اوورونو کې او بخې په 14.3 اوورونو کې څلور اویا منډې کړي او درې لوبغاړي سوځیدلې دي. د لوب د هغې درې اړخیزې لوب لړۍ په ترڅ کې کیږي چې افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ګډون پکې لري. بلخو د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درې شل اووریزو مسابقو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل د ازادي ملما د دې خبرونه کوربه تاسو ته هر کله وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولې، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد د هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لکه ښاغلی کمینګل نه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژنې.
اول سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو او تاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی، زه د ننګرهار ولایت خوشکګ د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د خوشکګ په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند همدلته ننګرهار کې کوم.
موسیقي ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقي خو زما ټول کورنۍ موسیقي پورې تعلق لري. که زما پلار او که زما ورونه او ترونه مې او زما زامن دي او لمسیان دي، الحمدلله غم یو را پخېږي، یو سکسفون غږي. زموږ کورنۍ د موسیقي ده، خصوصا د ننګرهار موسیقي. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګل ښایسته تبله غږو، او زما پلار هم تبله غږول. البته زما یو تره و ښایسته ګل نومې، د هغه سندرغاړي او چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاد د ننګرهار سندرغاړي د هغه شاګردانو دایو استاد د نیولې تر ماماشا او رحیم غمزاده تور بادام د سي ډېر خلک شاګردانو یعنی اولینه موسیقي په ننګرهار کې چې راوستو خصوصا دغه تبلو واجه زموږ استاد په خواني وختونو کې نو تقریبا سل یو سلو شل کاله و داسې کېږي هغه وخت کې تبلو واجه دلته ننګرهار کې نو زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې اندې برتانوي وو دغه نه پېښور راغاړې ته نور په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده البته بیا موږ چې دغه شو دوی نه مې زده کړه وکړه بیا هلته موږ شاګردان شوي نو ما زده کړه پېښور کې شوي
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي کومې د موسیقي علي غږولې
زما پلار شمن ګل نومیده البته د فضل احمد زوی اصل مونږه د مرکه خیل د خوګیانو د شیرزادو دا غزای او بیا پاتشوی سخرود کې زمونږ نیکونه او دوی راغلیو نن دلته سخرود کې پاتشوی دا هغه مشرور امبرګل استاد نومیده هغه به تبلا غو چې دا هغه اند برتانوی چې هغه وخت کې ورته ول په پنجاب کې زده کړه کړې و زمونږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردانې د پلار مې د خپل رور نه زده کړه وکړه پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي موږ ټول شاګردان یې حاجي صاحب چمن نه نیولې دا بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زمونږ کورنۍ راوسته چې هغه وخت کې زما یو تره و او پلار مې او په نوم د جمعه ګل داغم د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلېانو
تاسو په خپل د موسیقۍ کومې آلې غږولای شئ
زه خو زموږ کورنۍ مسله کسل تبله ده چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړي چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړي نه یعنی دغه لای پخه نه نور زموږ اصل مسله کورنۍ مسله دغه ده تبله ده خصوصا د ردم سازونه دي چې هغه کې ډولکه هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخوانی رواج وو بیا زما خپل مسله چې زما استاد غوښته زغه وخت کې شپه کلن بار بار مې دا قصه کول چې استاد راغې د پېښور نه افغانستان رادیو ته هغه وخت کې خوښ شو چې ویل دا ما تر هغه چې زما زوی هغه سره وعده کړی و چې هر وخت دا زوی مې غږ شو تا ته راوړم شاګرد و کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې البته خوشبختانه وای چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم رباب هم لگ لگ کولې شم باجه او د انور سازونه بیا دغه د هغه نه مشکل نه ښکاری سړی ته خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې نه د دې موزیشن هم د دې نوازنده چې البته ډیر زیات زما سارونه مشته دي په کیسټونو کې د پښتو فلمونو کې په افغانستان ریډیو کې ډیر غږولې مې له ټول سندرغاړو سره چې دا غوي نمونه واخلې مې نه زما عمر یو شپه تکاله دی نو تقریبا نه کلن دغه سم چې ماره دم کار کول بیا دولس کلن نه کې مکلارنه ته سکسفون یې زده کړه په هغه وخت بیا استاد اولمیر نه نیولې کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټول سندرغاړو سره مې غږولې په دې کې فارسی او دری او پنجابي هم نو هم پښتنو سره مې غږولې هم خواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو استاد محمد هاشم چشتی شو نور استادان حاجي صاحب مهنګ او زموږ د کوزه پښتون خوا خیال محمد سره او ټول سره مغه غولي او دې خوا ته خوشاولي استاد ماماشا او سندولا ولادو بخي هغه په خاني خلک او شاولي استاد خو شکر دې ژوندې درې مغمزده یعنی داسې سندرغاړي نه دي چې ما ور سره نه غږ غولي دا هغه وخت د استاد اول بل نه ولې تر فیضو کو استاد او تر اوسنې دانی وی الکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې ور سره غږ غولي او زیاتره وخت مې بیا نغمه سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره دلداري نغمه سره شوه او نور محمد کټاوازي زما یو ملګری واغه سره شاولي استاد سره ز ډیر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې وګا افغانستان چې په خبر ته تل کله کله به ور سره پروګرام ته تل ماستر سره ډیر زیات ارون باچا سره او همدغه سره نور جنې کیسندرغاړه چې زینا سندرغاړي د ماجبین قزل باش نور نور ډیر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستانم دي چې څوک ژوند دي تر اوسه چې څوک مرشي الله دې وبخي هغه سره ما کار کړي
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د دینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیسته د سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړیو.
البته دا کوم چې باید یاد اوري کو مونږ د افغانستان کې مور پلار مې هم دلته و نور ورونه پاکستان ته تللو. زه واجی صاحب چمنګل هم دلته واجی صاحب کابل راډو کې وظیفه و زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم بیا راډو کې مقرر شوم مالته ما واجی صاحب مور پلار مې ژوند کول نور ورونه پېښور کې مهاجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جگونه چې وشو دی کې مونږه ماجر شو هغه وخت کې زندستان کې هم یو سفر باندې تللی و. البته شخصي سفر و پروګرامونو ته تللی و. ما کورنۍ دلته وی پلار مې وویل چې هلته بند پاتې شو ما کورنۍ د ویړو پېښور ته جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې و د هلکانو د مکتب د خاطره مونږه نه غوښته چې ماجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زه هندوستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې و پلار مې زما ټول کورنۍ وړي و پېښور ته. بیا نور اتلس کاله ما هلته ژوند وکړه پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې و. خپل استاد مې ژوندی و هغه وخت کې لادې وبخي باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده. د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډیر لوی استاد دی چې څو کال ته په پېښور کې مغږی په پنجاب کې یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش هغه تره زامن دي دواړه. هغه دلته و احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و. دغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږی انګامې او احمد ولی سره هغه وخت کې په انسامبل سارندری کې زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږی کوزه پښتونخوا کې او پنجاب کې او افغانستان کې د هماغه یو کورنۍ دي شاګردان دي مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا موږ سره خو دلته هغه چې زه غږوم هغه خو نشته. یو در رباب شته دی
خو خبرې بم کو ک یو سندره راته وغږوي پر باب کې کیدای شي.
او ولې د شي کېږي اگر باب راک
د ډیر زیاته مننه کمین ګل استاد کده دې سندره په باب معلومات راکې دا نغمه د چا کمپوز و او مخکې غول شوی کنه وې دا
دا کمپوز خو سابقه ده خو هغه وخت ډیر خلکو ویل دي ډیر خپل سندرغاړي زمونږه ماما شاه استاد ای استاد دا ویل ده خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویل ده کمپوز خو داسې ماته نه معلومیږي چې د چا دی ولې زمونږ د زمانې نه وخت کې و هغه وخت زمونږ استاد دغه خصوصا د پښتو کوم یو چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو هغوی استاد خلیفہ صمد اللہ دے وبخی د بر علی صمدی پلار دا ډیر اخواری کړي په کمپوزونو کې استاد زاخر زمونږ په پښتنو کې ډیر ښه کمپوزیتور همدغه ز پسلګونو مام دوه درې کمپوزونه جوړ کړي د نور خلک هم خوشاولی استاد ډیر په کې خواري کړي ده او د سیدا ګل مینا ډیر خواري کړي ده دا کمپوزونه په خواني چې د ملنګ جان استاد زاکومه شیرونه چې هغه تقریبا 15 افسیه د انډیا والا طرزونه و دا بغیر د چار بید او بغته او لو بيد اخو زمونږ استاد سو د کلیو د مالت سندري دي کنه نور د سه کمپوز بیا جوړ شو دا تقریبا د 15 پیتا کال مخکې نو ترزونه څوک جوړو چې هغه استاد اخیل او د بریالي سمادیم ډیر پلار ډیر کومه کړی د استاد سمات او د سه نور خلکو ترزونه جوړو س اکثرا شاعران دا و کې چې ما دا طرز جوړ کړي او نور طرز جوړو ډیر مشکل کار دی دا خپل ډیر تکلیف غواړي ډیر خواري غواړي چې کوم تر سره ټچ شو نوخري او زموږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نو ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې وویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثره د ماغه زین راغلي د موسیقي اکثرا خو موږ داسې داوا کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي آته تلې د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغه سې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې و هغه وخت کې او دغه وخت اوس بالکل هغه سره مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګیدلې کلمو زړه نه تنګيږي چې به ساز او به رباب څنګه انسان ژوند کولای شي
او نو دا ملت هم پرېږدو چې ملت څواړي هم دغه سره د موسیقي پابندي دا اوس نه ده زما په یاد څلورم ځلی د پابندی لګیږي یو ځری په نوم د مولوی صاحب بسم الله د غلطه زمون کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګول خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ او کده ظاهر شاه وخت او هغه وخت کې ورکوټه ماته یادېږي بیا بعد هغه هم د خپل مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږه مالته او هغه وخت هندستان کې خو رادیو کې موسیقي بند شوی او بعد هغه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کارځه راغله اوس هم په ټلویزیون شته دی بیکګراوندونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زمونږ د خاطره موسیقي نشته نه پوهیږو دا څه وجه ده په ټلویزیونونو کې ګورو بیکګراوندونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کیږي زرا باب غږی منګیر ستار غږی نور به خارجي بیکګراوندونه شي زمو هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او د سفر یو سړي ساز او आवाज په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دي بس هم د خپل رب سره خپل سات یې ورو د خپل ځان ټیم پاس او خپل کور
په مجموع کې د سیو ام اندازه تاسو سره شته چې څومره سندره تاسو ثبت دي د افغانستان پر رسمي آرشیف کې
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک غږی یا رباب یا طبله چې کومه سندره داسې سندره دي چې زمونږ نه یاده وتلې چې بیا یا ور مونږ ته پیاش چې هغه دا خو ما غولې ما په افغانستان کې مدرته مخکې منو واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غولې د استاد امیر محمد سره مې غولې یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډیر زیات خوخیده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې ناشناس استاد سره مې نه غولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړو نوې ذکرم کوو نو حبیب شریف سره فراد دریا سره ټول هنرمندان چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ور سره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغه سده کوز پښتونخوا چې زه دغه نوم می یادول غواړم چې باید یاد کړم د استاد خیال محمد سره زمونږ د زړه زباد زړه ارمان دی زبر سه وخراشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم، گلزار عالم سره، ارون باچا سره، خیال محمد سره، نور داسې ښکلي سندرغاړي چې د پېښور دي، زما زړه هم دغسې غوښتی. یو ورځ خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم، جلال آباد یو پروګرام ته تللی وو، ما ته وویل چې کله کله درته وایي موږ سره پروګرام ته لاړ شم. خیال صاحب زما زړه کې ارمان دی چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم. دا زما زړه کې ارمان دی، هغه پوره شو. نور الحمدلله خواته د پېښور هنرمندانو سره او دې خواته زموږ د افغانستان د ننګرهار خو ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي، زما د ورور شاګردان دي، دې سره خو ټولو سره ما غږولی.
اوس چې د کلرنټ او د سکسفون په باس کې یو کې یوې د پښتنې ته هم ځواب راکړي کمینګل استاد، چې د دې دواړو آلو غږونه ډېر نه دي سره نږدې، دا څه ورته والی سره لري؟
صرف فرق دا لري چې څوک کلرنټ غږی داسې عامیانه ژبه باندې درته وایي، ماغه ته ماسټر وایي. زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول، ماسټر صاحب احمد بخش، ماسټر صاحب سونی خان، ماسټر صاحب الله بخش، څوک چې دغه کلارنټ غږی دا ماسترانی. خصوصا دغه نه بیا چې دې خواته راځي سکسفون شو، سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی، بیا سوپرانو شو، نور سازونه شو، دا بیا کلارنټ چې څوک غږی هغه ماسټر په نوم یادیږي. هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری، خصوصا د موزیک. زموږ استاد یو موزیک لرو، موږ ورته بانډو وایي، البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجه خانم وایي کنه، په دې دغه کې به فرقې ازده کې او اردو کې میدان وایي کې داغ ملی سرودونه او داغ شیونه به زده کړه کول، چې البته داغ اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې. اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به باچا زمونږ مملکت ته راتله، د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د دې بانډوی، که په ډله په ګروپ کې هم غږېږي دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون. نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي، البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي، خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف نومېږي، بریالی سنګودي سره سکسفون غږي. دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي، هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر دي شاګردان، صفت نومېږي، قدرت الله نومېږي. البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي، په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي، ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي، خو اوس دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی ستا استاد دی کنه دی، او ټول ټول خلکو ته مې خودی لري. خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې موږ گئی، زما شاګردان شته دي هلته څلور پنځه کس په پېښور کې شته دي.
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړي، بیا پس لغه ورزوړان دي. دا داسې خوبنې چې یو به شرقي یا د ختیځ د موسیقي علوي او بل به غربي وي؟
نه، دواړه غربي دي، دواړه غربي دي. البته سکسفون هم غربي ساز دي او کلرنټ هم. خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې وو، په کابل ریډیو کې احمد ظاهر سره غږول، استادانو سر ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول، د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی،
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل ریډیو کې چې په موزیک کې وو، هلته زه مقرر وم. البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه. دا غربی ساز دی، خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولنی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره، نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې، خصوصا زموږ استاد افغانستان کې، هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردان او هغوی بغه کو. نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلی، له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و، یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول. موږ بهلته اوس لمسی مې خرڅوي، دوه لمسی مې ولاړ دی. هلته خپل وطن ډېر خوږ دی، صبر لري، هر کار صبر لري، دې ته به صبر کوو. زما خپله دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډیر ورکوټ دی، دو زامن لرم، بد بختانه چې لور هم نه لرم، لور مې ډیر راباندې ګران و، یو لورکی و وفات شوی دی، نور الحمدلله ډیر لورګانې لرم، داسې دینی لورګانې چې ورته وایي. نو دو بچیان مې دی، یو نام خدای شل کسان یو ټول کورنۍ، دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و، دا کور کې مې منقطه و، د دې نه چې زه سپین ګیرې مسیان مصنوعونه شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي، همدغه منتو خرڅوو دغلته، یو زوی مې پېښور کې دی، هلته پروګرامونو ته یا کار کوي، بیا موږ ته د کور خرچه لیږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې، دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي، خارج ته بچیان لیږي چې صبر کوي، موږ ته پیسې لیږي، موږ دومره لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري، رزق خدا الله په لاس کې دی، چې خو کار هم ورسره په کار دی، چې کار ونه کړي روزګار ډېر تنګ دی د خلکو، زموږ د ټولو هنرمندانو ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم، او تقریبا موږ 1500 داسې ونیسه، موږ خپله د ټولنې غړي لرو، د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې، هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي، هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی، موږ تقریبا چې هغه تعداد سنج ولې په ټوله یو 2000 هنرمندان ژوند کې چې هغه کار یې کوو، چې د 2000 سره څومره نور خلک دي، قندار، مزار، کندوز، دا ټول ولایتونه موږ ریسرچ کړي دي، کتلي د هنرمندان پیژنه د ټولنې په حساب موږ 1500 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي، او د دې روزګار ډېر حالات خراب ده، البته اکثرا هنرمندان چې موږ سره ټولنه کې دی، یاره د ورځې زما یو شل ځلې دوی ته وزم را وزم کور کې، کله کله بازار کې مې ویني، داسې هنرمندان هم شته دي چې موږ ته وویل چې استاد څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې، نو ما ویل زه څه کولی شم، زه خپل هم داسې ټول پروګرام دتلو، سبا به زموږ کور کې شروع به پخه وشي، اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زموږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي، دغه دفترونه موږ سره دغونه علاقه نه ساتي، او زموږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي، بیا سر د هغه نه زموږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلا دی ژوندی لري، دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړې، چې یو دو میاشتې، درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره، چې دا ورته واخلم. البته موږ ته بیا یو کارټونه راکړه، هغه هم دا خلاص شوی دی، اوس کوشش کوو چې بیا موږ ته دغه کارټونه راکړي، که دغه ورنه کړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي، دا هنرمندان خیم درته
ډېره مننه کمین ګل استاده. مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکوم، اول خو له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو لمک سره برخه واخیسته، او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال، د زړه خواله مو سره وکړه. اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم، چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ، هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي، او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي، هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې، زما البته یو شپېته کال عمر دی، هغه عمر چې مونږ تیر کړی، زموږ پلارونه چې قصه کړی دی، هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و، خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندان هم ملامتوم، چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده، ښه موسیقي اورېده، هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده، خو زموږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کم فکري نه وایي، دا خوشته دی چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله موږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نور هنرمندانو ته، چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد، زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول، قدر هم کول، هر څه شی کول، چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو، نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کومه موسیقي نشرې ده، نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه، خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده، او جنۍ 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 دا سندرې، واغه وخت کې موږ دغونه جنۍ جنۍ نه یادو، ښه موسیقي و، ښه پروګرامونه و، د خلکو وادونه، د خلکو خوشحالۍ کې، یعنی داسې ډېر آزادي نه وه، نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خو ښه و، خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو بیرته راغلو نو مونږ موسیقي پرېښوده، موسیقي خراب شو او خلک مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل. د دې وخت نه شل کاله مخکې یا دیرش کاله مخکې د چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.